द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو او یواری بیا ستړی مسئی دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د جمیر وس کال 2014 د نومبر د میاشتې 11 نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کابل کې 8 بجې دلته واشنگتن ډی سی کې د نومبر د میاشتې 11 نیټه ده او د شپې 10:30 بجې دي د نیم ساعته خبری خبرونی ز ستاسو کوربه يم نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د امریکا نوی ټاکل سوی صدر ډونلډ ټرمپ په واشنگټن کې د صدر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کړی دواړو د واک د انتقال ترڅنګ یو شمیر مهم موضوعګانو باندې خبرې کړي د امریکا په بیلابیلو شهرونو کې نن په دویمه شپه هم مظاهره چیانو د ډونلډ ټرمپ د ټاکل کېدو په ضد احتجاجونه کړي او د افغانستان په مزار شریف کې د جرمني په کونسلګرۍ باندې د طالب وسلوالو په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او تر سلو زیات ژوبل دي افغان چارواکي وایي د دې ځواکونه د کونسلګرۍ عمارت ته ننوتلي دي او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د امریکا په صدارتي ټاکنو کې له بریا دوه ورځې وروسته نوی ټاکل سوی صدر ډونلډ ټرمپ او د هغه میرمنې میلانیا ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ سپینه ماڼۍ کې د صدر اوباما په بلنه له هغه او لومړۍ میرمن میشیل اوباما سره لیده کاته کړي په دې مهال مطبوعاتو ته اجازه نه و چې د ټرمپ او میلانیا و سپینه ماڼۍ ته د تګ عکاسي وکړي خو صدر او ټاکل سوی صدر له ملاقاته وروسته خبریالانو ته لنډه بیانیه ورکړه صدر باراک اوباما وویل چې هغه له نوي ټاکل سوي صدر ټرمپ سره غوره خبرې اترې کړې چې پکې په سپینه ماڼۍ کې تنظیمي چارې بهرنۍ تګلاره او کورنۍ تګلاره هم شامل وه اوباما وویل چې هغه به هڅه کوي چې د واک انتقال په بریا او ښه توګه ترسره سي ډونلډ ټرمپ وویل دغه ملاقات د لسو دقیقو و خو تر یو نیم ساعت پورې دوام درلود او ډیر ښه ملاقات و هغه هیله څرګنده کړه چې له باراک اوباما سره به آینده هم داسې ملاقاتونه کیږي په 8 نومبر د خپل بریالیتوب وروسته د امریکا نوی ټاکل سوی صدر ډونلډ ټرمپ اوس د خپلې کابینې و جوړولو ته پام اړولی د ټرمپ راتلونکي انتظامیه ته به د نړیوالې ترهګرۍ په منځني ختیځ کې بېثباتي د روسیې له پولې سره په ختیځه اروپا کې کړکیچ او په نړیواله کچه د چین پوځي او اقتصادي اغیز په ډول ستونزې حل کول وي د مهاجرت اصلاحات د ښاغلي ټرمپ د انتخابي کمپاین مرکزي خبره وه او ښایي هغه په خپله تګلاره کې لومړیتوب بلې لور د پنځشنبې په شپه هم په زرهاو کسانو له نیویارک څخه نیولې بیا تر کالیفورنیا پورې د غټو ښارونو په کوڅو کې راوتلي وو او د ډونلډ ټرمپ د انتخاب په ضد یې احتجاجونه کړي ډیری احتجاج کوونکي افریقایي امریکایان او هسپانوي محصلین وو په سان فرانسیسکو کې یو تنکی ځوان چې اوښکې یې په سترګو کې وې سی این این ټلویزیون ته ویلي چې کډوال په امریکا کې د ښه ژوند لپاره مبارزه کوي خو د ټرمپ د کمپاین ویناګانو دوی ته په ټولنه کې مشکل راپیدا کړی چې بې انصافي ده احتجاج کوونکو په ډونلډ ټرمپ د نسل پرستۍ تور هم پورې کړ افغان چارواکي وایي طالب وسلوالو په شمالي شار مزار شریف کې د جرمني په کونسلګرۍ باندې د بمونو او وړې وسلې له لارې بریدونه کړي د دوی په وینا د پنځشنبې او جمعې په منځنۍ شپه لومړی د په بارودي موادو بار یو لارۍ وچاودېده چې له امله یې نږدې ودانیو او امنیتي پوستو ته سخت زیان ورسېدی د طالبانو یو ویاند ویلی یو شمیر ځانمرګي بریدګرو له چاودنې وروسته د جرمني په کونسلګرۍ حمله کړې د بلخ د پولیسو یو ویاند وایي جګړه له روانه ده په کابل او برلن کې هم چارواکو په کونسلخانه باندې د برید پخلای کړي خو د مرګ ژوبلو په اړه څه نه دی ویلي البته د مزار شریف په روغتون کې یو ډاکټر ویلي چې په برید کې ژوبل سوي تر سلو زیات کسان روغتون ته رسول سوي چې پکې دوه مړي هم شامل دي او په انډونیشیا کې چارواکي وایي دوی په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشهور انډونیشیایي مشر د وژنې پلټنه کوي ابو جندل چې اصل نوم یې سلیم مبارک دی د وسلوالې ډلې لخوا د موسل د دفاع په مهال وژل سوی د هغه شزي او نورو خپلوانو یې د مرګ پخلای کړی ابو جندل په جنوب ختیځ ایشیا کې د داعش لپاره خلک برتی کول په جاکارتا کې پولیسو مشر ویلي چې انډونیشي حکومت هڅه کوي د هغه مړی خپل وطن ته راوړي او د امریکا او ائتلاف د هوایي بریدونو په مرسته عراقي ځواکونه د داعش ترهګرۍ ډلې مرکز موسل ته تر بل هر وخت ډیر زیات نږدې سوي دي خو د دې پرمختګ برسره داسې نشکري چې دغه ځواکونه د ډلې چالاک مشر ابوبکر البغدادي ته هم نږدې سوي وي. د عملیاتو ویاند کرنل جان دورین د پینټاګان خبريالانو ته تیر اونۍ له بغداد وویل دوی نه دي خبر چې بغدادي چیرې دی او کچیرې دا ورته معلومه سي نو سملاسي به ووژني.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جوړی جوړه او ګلو کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه وژيسته. لکه څنګه چې په خبرونو کې واردل د امریکا په صدارتي ټاکنو کې لبریا دوه ورځې وروسته نوی ټاکل سوی صدر ډونلډ ټرمپ او د هغه میرمنې ملانیا ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ په نامه کې د صدر اوباما په بلنه له هغه او لومړی میرمن میشل اوباما سره لیدو کاته کړی دی. په دې محل مطبوعاتو ته اجازه نه و چې د ټرمپ او ملانیا و سپینې ماڼۍ ته د تګ اکاسي وکړي، خو صدر او ټاکل سوی صدر له ملاقات وروسته خبري اعلان وکړ لاندا بیانیه ورکړي. نور تفصیل راکويز مجامکار زاهد خټک په دې رپورت کې.
انتخاباتو کې د غټه غټه دوه ورځې وروسته منتخب صدر ډونلډ ټرمپ او د هغه میرمنې میلانیا ټرمپ زیارت پر صدارتي ماڼې یا وایټ هاوس ته راغلي وو چې ورته بلنه موجوده صدر باراک اوباما او د هغه کورنۍ میشل اوباما ورکړي وو. د دغه ملاقات په محل مطبوعاتو ته اجازه نه و چې موجود وي، خو د خبرو وروسته دواړو مشرانو خپل لنډ بیانونه خبريالانو ته ورکړل. هر څه کده دغه دواړو ترمنځ د انتخابي کمپاین په محل د تودو ترخو تبادله شوې و، خو ملاقات په محل دواړه ډیر خوشحال ښکارېدل.
Well, I just had the opportunity to have an excellent conversation with President-elect Trump. It was wide-ranging. We talked about some of the organizational issues in setting up a White House. We talked about foreign policy, we talked about domestic policy. And as I said last night,
په دې محل صدر اوباما وویل د منتخب صدر ټرمپ سره ورته د ملاقات او یو شمېر موضوعاتو باندې د خبرو موقعه ملاو شوه. دا زیاته کړي د وایټ هاوس یو صدارتي ماڼۍ دننه یو شمېر نظامی مسلو باندې بحث کړي. خارجه پالیسۍ ترڅنګ داخله پالیسي هم د خبرو لاندې راغلي. صدر ویلي څنګه چې یې تیر شپه ویلي وو، را روانو دوه میاشتو کې به یې لومړی ترجیح د واک منتقلي د معمول سره ترسره کول وي چې منتخب صدر کامیاب وګرځي. خپل خبره په محل منتخب صدر ډونلډ ټرمپ خبري اعلان ته ویلي د دې ملاقات ټاکل شوی وخت 10 منټه وو، خو تر یو نیم ساعت پورې جاری وو او نور هم غزیدل شو.
This was a meeting that was going to last for maybe 10 or 15 minutes and we were just going to get to know each other. We had never met each other. I have great respect. The meeting lasted for almost an hour and a half and it could have, as far as I'm concerned, it could have gone on for a lot longer. We really we discussed a lot of
the ویلی را روان وختونو کې به صدر اوباما نه د صلاح ترڅنګ نور ذکر هم کوي. خاغلی ټرمپ ځاتا کړي صدر ورته ځنی مشکلاتو تفصیل وړاندې کړي او ځنی ښه کارونه هم ورته په ګوته کړي چې کوم دوی تر لاسه کړي. د اخیرا کې د صدر اوباما مننه وکړه او وایي را روان وختونو کې به داسې لیدنې نور هم کوي. د دغه ملاقات وروسته د وایټ هاوس یا صدارتي ماڼۍ ویان جوش ارنست نو پوښتل شو آیا دغه ملاقات خوشګوار وو او کنه. په جواب کې جوش ارنست ویلی دا ملاقات د ډیرو تمو پرته ډیر خوشګوار وو. د صدر باراک اوباما سره لیدو وروسته منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د نمائندګانو جرګې سپیکر پال راین سره هم لیدلی. راین چې خپل د ویسکانسن نه د ریپبلیکن ګوند نماینده دی وایي دواړو مشرانو په دې خبرې کړي چې سرنګ به خپل کار مخ په وړاندې بوزي، چې دا خبره یقیني کړي سرنګ به یو ځل بیا امریکا اوچته کړي. سو شیبه ورستو خاغلی ډونلډ ټرمپ هم وینا وکړه او وای دوی به ټیکسونه کموي، صحیح پامدرنې نظام بسموي او دا به نور هم ارزانوي. همدغه شان خاغلی ټرمپ سینټ کې د اکثریتي ګوند مشر میچ میکانل سره لیدلی. ورستو خاغلی ټرمپ ویلي دوی ډېر ترجیحات لري، د مهاجرت نظام ته په ژوره ګوري، دوی به پولو ته هم پام کوي او دی وای تر ټولو مهم د صحیح پامدرنې نظام او د خلکو روزګار دی. مچ میکانل خبريالانو ته ویلي ملاقات یې ډیر ګټور وو. اوس چې د کانګرس دواړو جرګو یعنی سینټ او نمائندګانو جرګې د ریپبلیکن ګوند په اکثریت کې دي، مچ میکانل تمه لري چې دوی به ټیکسونو، اوباما صحیح پاملرنې قانون واپس کولو او د سپریم کورټ خالی څوکۍ لپاره نوی جج ټاکلو کارونه ډیر زر ترسره کړي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. پاکستان د امریکا د نوي ټاکل سوي صدر ډونالد ټرمپ هرکلی کړی او د کمپاین په مهال یې د نوموړي دا خبره ستایلې چې د کشمیر په کشاله به د هندوستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب کوي. د باندنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا ویلي اسلام آباد له واشنگټن سره نږدې اړیکې غواړي. تفصیل راکوي رابعه پیر هم له اسلام آباد څخه.
په اسلام آباد کې د ونې څخه خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ویل
there had been numerous areas where both the countries have their converging and common interests.
امریکا د پاکستان سره دفاع، اقتصاد او د تراګری په شمول یو شمیر ګډ اړخیزه او ستراتیژیکی اړیکې لري او دغه اړیکو ته وده ورکولو او نور مثبتولو هڅې ته به دوام ورکوي. نفیس زکریا زیاته کړه چې ډونالد ټرمپ خپل د کمپاین په محل د کشمیر په معاملې د پاکستان او د هندستان ترمنز د دریمان په توګه خپل کردار لوبول وړاندې کړی وو.
وی هډ ویلکم ارلیئر اولسو دټ افر
پاکستانیا هغه وخت هم هر کله کړی وو او اوس یو ځل بیا هر کله کوي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې رپورټونه وایي چې امریکا ولس مشري ز ټاکونکو کې د ډونلډ ټرمپ هیران کوونکې کامیابی پاکستانیانو کې ویره خوره کړې ده چې د امریکا تګلارې د هندستان په حق کې دی سیم. امریکا او پاکستان کڅ هم د مودي راهسي اتحاد دزی خود امریکا لاړه خپ په پاکستان تراګرو ته پناه ورکولو تورونو او د حقانی شبکې په ضد عملیات نه کولو دواړو هوادونو اړیکې د تاوتری خالیش کار کړی دي. خو نن هم یو ځل بیا نفیس زکریا دغه تورونه رد کړو او وی ویل
فرام میډیا رپورتس سینس جولای دیس ایئر 8 لیډرز اند کمانډرز اف حقانی نتورک الون هاف بین actually killed in Afghanistan.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د روان کال د جولای د میاشتې راهیسې د حقانی شبکې اته مشران په افغانستان کې اتحادي امریکایي او افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي چې څرګندوي چې په اوسني وخت کې د حقانی شبکې مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. پاکستان کڅه هم په هیواد کې د حقانی شبکې د موجودګۍ څخه انکار کوي خو په ورسته یو کې په امریکا کې مطبوعاتو ته د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې پاکستان د هغه طالبانو پر ضد ولې ګامونه واخلي څوک چې پر پاکستان پردونه نه کوي. د ډونلډ ټرمپ په کامیابی افغان طالبانو هم د دوی څخه د افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه د وستو خوشتنه کړی و چې په اړه د پښتنې په جواب کې د بهرنیو چارو ویان نفیس زکریا یو ځل بیا د افغانستان د امن او استحکام لپاره خپل د مسلسل مرستې ژمنې تکرار کړې او ویل چې پاکستان په افغانستان کې د امن او استحکام هیله مندي او په دې اړه کې دونکې د هر قسمه هڅو ملاتړ کوي. پاکستان کڅه هم د مودې راهیسې دغه تاوی کوي خو افغانستان تور لګوي چې پاکستان په افغانستان کې کېدونکي بریدونکي ککړ خلکو ته نه یوازې پړځای نه ورکوي بلکې د روغې جوړې د خبرو لپاره د طالبانو تیارول لپاره د څلورو هیوادونو امریکا، پاکستان، چین او افغانستان لاړه جوړېدونکي کیو سی جی هم د پاکستان د غیر سنجیدګۍ لوجې اوس پاتې نه دي. خو د پاکستان وینا ده چې د خبرو دغه عمل کې به وخت لګي او کیو سی جی چې یو نوې پلاتفورم دی چې نړیری هیلې تړل سوي وي خدای دا هم وایي چې د افغانستان د امن لپاره سیاسي هواري یوازې د خبرو په نتیجه کې ممکنه کېدای شي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نړیوال بانک ویلي په تیرو اتو کلونو کې په لومړي ځل د پاکستان اقتصادي وده 4.5% ته ختلې. تیر کال دغه وده 4% وه. نړیوال بانک البته په خپل رپورت کې خبرداري ورکړي چې کمه پانګونه او په صادراتو کې کمی د اندېښنې وړ خبره ده. تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان.
د ورلد بینک په یو تازه رپورت کې ویل شوی دی چې د پاکستان اقتصادي شرح نمو یا اکنامیک گروت په کال 2014 کې 4.5% ته رسیدلې ده کوم چې په تیرو اتو کالو کې د ټولو نه زیاته شرح ښودل کیږي. د پاکستان د ترقۍ په حواله سره ورکړې شوی د نړیوال بینک په رپورت کې ویل شوی دی چې په ملک کې د سرمایه کاری او برآمداتو کمې د هیواد لپاره د خبرګون خبره ده. خو د دې ترڅنګ پاکستان په میکرو اکنامیک یا په لویه کچه اقتصادي ترقۍ په دان کې خپ اشرف کړي دي چې لوجي د لوی کچې اقتصادي ترقی مستحکمه پاتې شو. په رپورت کې پاکستان حکومت ته مشوره ورکړې شوې ده چې حکومت ته په سټراکچر ریفارم یا اقتصادي اصلاحات او ته پام ورکړي او دا چې د اقتصادي شرنمو د رفتار دارومدار د چین پاکستان اقتصادی راهداري یا سی پیک باندې اړتیا لري او د مالی کال 2013 تر اخره پورې تمه ده چې د پاکستان اقتصادی شرح نمو به 15.4 فیصدی ته ورسی. په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې پاکستان کې د کال 2002 په پرتله په کال 2014 کې په غربت کې هم کمی ولیدل شو. ډیوا ریډیو سره خبرو کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ فدا حسین وایي چې دا د موجوده حکومت خوشقسمتی ده چې په نړیواله کچه د تیلو بیې کمی دي چې له وجې حکومت ته په بیلابل اقتصادي مدونو لکه صنعت کې ګټې ترلاسه شوې.
دغه فائدہ پاکستان ته شو چې کوم انرژي کرایسیس وو هغه دي رو ون وی ا دی ادر هغه له کفر نه سایل دي او بیا ایل ان جی ام امپورټ کړل نو دې دوه سيزونو خو دا کار وکړ چې هغه انرژي کرایسیس څنګه طریقې سره مینه شو او انډستری څه چې کوم لوډ شیډنګ زیرو شو نو دغه فائدہ خو دا شو چې کوم سا میکرو اکنامک لکه چې په غټه سطح باندې کوم اکانومي د سب هغه سټیبلټی طرف ته روانه شو.
خو د دې سوال په جواب کې چې د دې خې اقتصادي شرې ګټې عام ولستا ولین اور رسی نو فدا حسین اوئی
ملک کا میکرو اکنامک سٹیبلٹی ہے کہ رام شی لگا پلوے ستا باندے پ مجموعی ستا باندے یو سٹیبلٹی رام شی دا ہے فدا اکثر دا کاٹیل سی کمزور شی وی دی کاٹیل کے لگا درہانو والا خپل کی یو شی وی دی ایسوسی ایشن جو کڑی دی سیموٹو والا یو شی وی دی غڑو والا یو شی وی دی دا شان چو گورے نو چینو والا یو شی وی دی دی کی گورا پ دی کی دا ہوئے ما جے ہر پاٹھے غڑی کاٹیل کی شامل دی او اگے چې کوم دې په هر حکومت راشي ا کاټیل تاسو دې څه نو وي نو یو خدا خبره ده چې بیا دې حکومت کې اګریکلچر چې کوم دې زموږ زراعت شوبه چې کوم دې هغه اکثر اګنور کیږي د موسمي بنون په حکومت دا ته به تر کې کیږي دا غي ډایرکټ فائدہ چې کوم دې هغه غریبي طبقه ته دا بل دا کنه چې دا انپوټ قیمتونه چې تر اوس کې کنه لکه دا اګریکلچر انپوټ قیمتونه نو دې ډایرکټ فائدہ چې کوم دې هغه زمیدار ته هغه دې راکوس تل خو هغه دا چې راکوس نه دي چې هغه ته وایي چې دې سره به دا راشي هغه تو کارخانه خو ټیک دا هغه دغه سنه شو کو او گروت لال پبرا کو تو وګوري تر اوسه پوری چې سمال اند میډیم انټرپرایزز دي چې هغه ته دي سو فوکس نو کو دا هغه پالیسی وی دی نو اوس تر اوسه پوره خورانه ده.
الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګل او قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه اوري. خو اوس وخت سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز نن خپل د سر اداریا ګرد نړۍ کې او پاکستان کې د افغان مهاجرو په سپیره ورځ لیکلې ده. د اداریې سرخط ته په افغان مهاجرو دروازې د هر طرف نه ډیر په نفرت سره بند نکړې شوې. نیویارک ټایمز د خپل اداریې په شروع کې لیکلي دي چې پاکستان د افغان مهاجرو بیرته افغانستان ته د لیږلو لپاره افغان مهاجر په زبردستۍ سره د پولي پورې غاړه افغانستان ته وردیکه کوي. دغه شان یورپ کې پرتو افغان مهاجرو چې خپلو خوارو مزدورونه څومره پیسې ټاکه په دې تمه بچ کړي وه چې دا به یورپ کې د آبادېدو په وخت په کار راولي. اوس ورته افغانستان ته د واپس تلو ویناګانی کیږي. بلخوا خپل د افغانستان دننه د افغان فوجونو او د طالبانو ترمنځ د جاری خونړي جنگ د لاسه په لکونو افغانان د خپلو کورونو او د کلو په پریښودو مجبور شوي دي. افغانستان ته د افغان مهاجرو رامات بهیر افغانستان کې د انساني خواخوږی سنگین حالات جوړولی شي. د انساني خواخوږی د تنظیمونو وینا ده چې 15 لکه افغان مهاجر به د روان کال تر اخره پورې افغانستان ته واپس شي. په دوی کې یو لوی شمیر په زور افغانستان ته لیږلی شي. هر کله چې افغانستان کې د واپس راتلونکو مهاجرو د مسلو د تابعیا کولو دپاره هیڅ بندوبسونه نشته. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې لیکي چې د لوی شمیر افغان مهاجرو په لوري د بین الاقوامي ګوند بیروخي ډیره د شرم خبره ده. پاکستان کې 14 لکه درج شده او 10 لکه غیر درج شده افغان مهاجر پراته دي. پاکستان د بی اجازه پرتو افغان مهاجرو نیول او افغانستان ته لیګل شروع کړی دي. خیال دی چې د روان کال تر اخیره به پاکستان 3.6 لکه افغان مهاجر په زور افغانستان ته وړیږي. دا شان د پروس کال په نسبت سخت کال افغانستان ته په زور د لیګونکو افغان مهاجرو شمیر 1/4 زیات شوی دی. نیویارک ټایمز خپل اداره جاریه کې په افسوس سره لیکي چې په زور واپس لیګونکو افغان مهاجرو کې شربت ګل نومي هغه افغان مهاجره زنانه هم شامله ده. څوک چې د 12 کالو په عمر کې د خپل یو تصویر د نامتو بین الاقوامي نېشنل جیوګرافیک نومي مجلې په سرورک د چاپ کېدو له سببه په ګرد نړۍ کې مشهوره شوې وه، او اوس د سلویخت کالو په عمر کې پاکستان کې په غیر قانونه توګه د اوسېدو په تور کې په زور افغانستان ته لیږلې شوې ده. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتوي چې افغانان چې څومره څومره د خپل ملک د سباون نه زړه مات کیږي، دوی یورپ ته د ځان رسولو لپاره په خونړو لارو سفر کولو ته غاړه ږدي. تیر کال 2,14,000 افغانان یورپ ته رسیدلی دي. هر کله چې یورپ کې حکومتي واکداران د وړاندې نه د شام د مهاجرو ورمات بهیر وارخطا کړي دي، د یورپ حکومتونو افغانستان سره 13 میاشت د هغو 10,000 افغانانو د واپس لیږلو یو لوزنامه دستخط کړی ده. څوک چې په یورپ کې د پناه اخیستو یا د قانوني استوګنې دپاره د اجازت نامو په حاصلولو کې ناکامه شوي دي. افغان حکومت یورپي مشرانو سره نه یوازې د دغو 10,000 افغانانو ولې د خپلو نورو ټولو هغو افغانانو هم په واپس اخیستو سلا شوی دی، څوک چې د ویرې تښتیدلی دي. نیویارک ټایمز د خپل ادارې په اخیر کې لیکلی دي چې د پناهګزینو په بابله د ملګرو ملتونو ادارې د ژمي د راتلو نه وړاندې افغان مهاجرو له د امداد ورکولو دپاره امداد ورکوونکو ملکونو او تنظیمونو ته خواستونه لیږلي دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته له واشنگټن ډی سي څخه غواړیاسته او سمزو د خیبر پښتونخوا مردان لوري ته چیرې چې ضلع کونسل یا د ولسوالیو د شورا ټولو غړو د پنجشنبه په ورځ د ځای انتظامیې په ضد احتجاجونه کړي او ویلي دي ضلعي انتظامیې د دوی په قراردادونو باندې له عمل کولو څخه انکار کړی او د ولسي خیر ښېګړې کارونو کې خنډونه اچوي. تفصیل راکوي ریاض حسین په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په دویم لوی خار مردان ضلع کې ضلعي کونسل د مقامی انتظامی خلاف احتجاجونه کړي دي او دړکای ورکړې ده چې د عوامي نمائندګانو په قراردادونو او وړاندې کړې شوي قانونونو باندې عمل ونه کړې شو نو هغوی به د خپل احتجاجونه په صوبایي سطح باندې پیل کړي. دا احتجاجونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د صوبایي حکومت له طرفه عوامي نمائندګانو او مقامی ضلعي حکومتونو ته ترقیاتي پنګې هم جاري کړې شوې دي. د ضلع مشر ډپټي کمشنر د دفتر په وړاندې احتجاج کوونکو د چونې نن لوی لار بند کړې وه او د ډپټي کمشنر او ضلعي انتظامی په ضد یې نارې وهلې. د دې احتجاج مشري د جمعیت علماء اسلام په لرا مانډلې مولانا امانت شاه کوله. ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال دوی وویل چې مقامی انتظامیا په خصوصي توګه ډپټي کمشنر د هغوی قراردادونو ته عزت نه ورکوي، د هغوی په ګډه توګه اعلانونه نه عملي کیږي، او دا چې د هغوی غوښتنې او د خلکو د ستونزو حال صوبایي حکومتونو ته هم نه وړاندې کیږي.
چې ډېر زیات تمام قراردادونه چې کم دي هغه راغلي هغه منظور شوی دی، یوناني بس منظور شوی دی. باقی کې ډېر شهدا او داغي په نومونو باندې سکولونه، داغي په نومونو باندې چوکونه، زمونږ د پولیس صاحبان چې کم شهدا او داغي په نومونو باندې دغه شان نور د خپل مسایلو په حواله باندې سره د دې چې چټي ورته لاړل داغي باوجود چې کم نه غړي سمندن اجلاس ترانه او زمونږ نور هغه چې کم محکمو والا افسران صاحبان دي هغه هم رانغل. په دغه وجه باندې تمام کونسل بلا تفریق اپوزیشن دی او حکومت ته ټول ممبران راووتل او د دې خلاف چې کم نه دغه احتجاج شروع کړ.
سړنی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو تقریبا 2 کال پوره کیږي چې پکې په مقامی سطح باندې په ټوله صوبه کې د سلویخت زر نه زیات مقامی نمائندگان منتخب شوي دي، خو وخت په وخت دغه منتخب شوي سیاسي او غیر سیاسي کارکونکي د حکومت نه د اختیاراتو د استعمال غوښتنې کوي. د کال 2014 د لوکل ګورنمنت د قانون لاندې په مقامی حکومتونو کې د بجټ نواخ له تر ترقیاتی کارونو پورې ټول اختیارات د ډیپټي کمشنر په لاس کې ورکړي شوي دي. په دې حق له د جلالا یونین کونسل منتخب شوی غړي پروخسر اډوکیټ ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د صوبایي حکومت له طرفه پندونه هم جاری شوی دی، خو د هغه فائدې د ریډ ټیپیزم یا په هیلو بانو درست کول په وجه باندې عوامو ته نه رسیږي. دوی زیاتوي چې د 2 کالو د تیرېدو باوجود هغوی په خپل حلقو کې هیڅ د ترقې کارونه نه دي شروع کړي، چې بنیادی وجه یې د مقامی انتظامی له طرفه په دې کې خندان راولاړیږي.
دې سیخ چې دې غیر ذمہواری او د پزړه کې صدقه نه نو بیا به خامخا د نور ډیپارټمنټس والام ناراضي او دې نور څه نه کوي. دې چې کم پند ګورنمنت پند را ریلیز کړي دې پند شته خو ډیلینګ ټیکټکس کله پی سی 1 ڈی ڈی سی کله فائنانس تتل کله یو طرف تتل کله بل طرف تتل نو دې صرف پیپر ورکس ته دلته ناشته د قرارداد یو قانوني شکل دی په لوکل ګورنمنت کې په بای لاس کې دام یو اسمبلی د جی دې اغه قرارداد لچ کم دین دې انر نه ور کوي دا خو چې قرارداد پښو دا خو د لا یو یې جوړ شولا دا کونسل راغلی دا زمونږ دویم کال روان دی یو ډیسټریکټ ممبر چې دین یو په خپل یونین کونسل کې ختم نه دلګولې دا په سوجه د ډیلې د وجنه
د مخامي انتظامیه وینا دا چې د قانون د پیچید ګوله قبل د غکارونه ورستو پاتې کیږي چې پکې د سرکاري ماشينري هیڅ قصور نشتا. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
او سولاندې کوي وای داریا چې په نړیوالو او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری اوسوس د افغانستان په باب لښوی یوې غونډې تخپل تقریر کې ویلي دي چې 15 کاله وړاندې د امریکې په مشرۍ کې افغانستان ته د ورغلو فوزونو د لاسه د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته افغانستان کې ډیر بدلون راغلی دی. د زیاته کا چې د کال 2001 نه پس افغانستان کې د زوزات پیدا کېدو په وخت د خزو مرګونه 15% کم شوي دي. د خلکو اوسط عمر 2.5 کالونه 2.5 ته رسیدلې ده او د دارو درملو بنیادی اسانو ته د عامو خلکو رسایي 9% نه 8.5% ته اوچته شوې ده. دین علاوه په کال 2001 کې افغانستان کې ایک یو ټلویزیون سټیشنو او هغه هم سرکاري وو خو نن پکې 15 ټلویزیون سټیشنونه کار کوي. په افغانستان کې موبایل ټلیفون د سره وو نه نن پکې 1.8 کروڑ موبایل ټلیفونونه خلکو سره شته دي چې 90% افغانان په بهر دنیا سره خبرې کوي. خو د دې ټولو اسانو باوجود افغان حکومت او افغان اولس نن هم خپل زور دشمن سره مخامخ دی. خاغلی جان کیری اوی چې نن ورځ طالبان بیا د افغان حکومت د استقامت ازمیختنې ته راپورته شوي دي خو افغان فوجونه ورسره خپه نره انختی دي. خاغلی کیری زیاته کا چې د دې لانجې د غسولو ایک یو لار ده او هغه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو په ذریعه د سیاسي روغی راوستو ده. صرف د امنیت په ذریعه و افغانستان کې په خمه محکم تیاراشي چې په نتیجه کې به کلهم خارجي فوزونه افغانستان نخپلې کړي پورته کی. نړیوال ګوند په دې خبره خ پوره پوهې دی چې افغانستان کې دا وخت کم سیز په دو لګېدلی دی. همدغه سبب دی چې د امریکې په شمول او یو ملکونو د کال 2000 پورې افغانستان له د 45 کروڑ ډالرو د امداد ورکولو لوس کړی دی. د افغانستان صدر خاغلی اشرف غنی ویلي دي چې دا امداد به نه یوازې طالبانو لا د ماتې ورکولو په جنگ کې د افغان حکومت لاس خپي مضبوطي کی ولې د افغانستان اقتصاد به په هم خیرازه شي د بډو رشوتونو بنوغې وزي او د بشري حقوقو د حالت په خکولو کې به لاس امداد وکي. خاغلی جان کیری د خپل تقریر په اخر کې وایي چې امریکا لوس کوي چې افغانستان سره به اهم ملګرتیا جوړوي او کانګرس ته به وایي چې افغانستان له اولسي امداد د کال 2000 پورې په موجوده کچه ضرور جاری وساتي. دا زمونږ له طرفه د مالی امداد لوز دی او مونږ امید کوو چې افغانستان سره به تر هغې پورې لاسګیرنه کوو چې تر څو پورې په خپلو خپو ولاړ نه وي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کدر منوریدونکو تاسو درې ساعته سهارنۍ خبرونه واوریدلې او اوس هم په لږ وخت کې د خبرونه پای ته رسیږي. د خبرونه کوربه زنسی رحمت کاکر سره د پروډوسر زاهد خټک اجازه غواړم خو یادونه درته وکم څو شیبه وروسته به په همدې سپو د مشال رادیو خبرونه اوري. خو د پاکستان په وخت د ماشام شپږ بجې او د افغانستان په وخت پنځه نیمه بجې به یو ری بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو، رپورټونو او مرکو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. د ډیوه ریډیو اوریدل مه هیروئ. تر بلې خپرونې پورې شاد، آباد او بریالي اوسئ.